د مازدیګر څلور بجې د آزادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولي دي. د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې نن د اختر په درشل کې وی چاودنې 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیې ته د یو درې ورځنی رسمي سفر په هدف رسیدلی، او د قطر لخوا په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سر مشریز نتایج نه دي منل شوي. نن د کابل په دارالامان سړک په یو کاسټر موټر چاودنه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته منلې چې د پیښې پر مهال چې چاودنه د دوی د کارکوونکو په موټر شوې. په وروستیو کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ګڼمیشتو ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو پر موټر تروریستي برید غندلی دی او دایې د اسلامي ارزښتونو خلاف بشري جنایت بللی. بلخوا په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د اختر د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یو امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
بر اساس این پلان ارگانهای امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی
دوی د دې پلان لمخي امنیتی اداري او د پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو سرتیری د چمتووالی یا لمړنۍ درجه وزارتو په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د امنیتی پلان خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې کابل او نور خارونه د خونړیو ځان وژونکو او نورو بریدونو شاهد دي. یو شمیر د دې بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې، د ځینو نورو د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستی دی. طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند په تړاو تر اوسه پورې د بېلابېلو لورو غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیا ته په درې ورځني رسمي سفر نن لندن ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ټرمپ او میرمن میلانیا ټرمپ به نن د دوشنبه په ورځ د برتانیا له شاهي کورنۍ سره وګوري او د ملکې الیزابت سره به په بکنګم ماڼۍ کې غرمنۍ وکړي. نوموړی وروسته په دولتي مېلمستیا کې برخه اخلي. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن ښاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر لپاره د هرکلی لپاره د سری غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برطانیې ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برطانیې کې دننه له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځنډ او له واک څخه د صدراعظم تریزا مے د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی. د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د ټرمپ څرګندونو هم د نوموړي پر دې سفر سویرې کړې. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي و د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځایونه استوي. د ملکي سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهرچیانو د برتانیا د پارلمان شاوخوا سیمو کې د مظاهرې پلان جوړ کړی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون یو نږدې کس پر هغه سربیره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنیو رپورټ ورکړی و هغه بندي شوی. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي و کیم جونګ چال له ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته د اجباري کار کمپ ته استول شوی. کیم جونګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سرمشریزې مخکې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لوړپوړی مرکچي و. دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یو رسپانې ریپورت ورکړی و چې نوموړی له یوې ناکامې جلسې وروسته د اجباري کار کمپ ته استول شوی دی. او قطر په سعودي عربستان کې وروستۍ اضطراري سرمشریزې نتایج نه دي منلي. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په تړاو رابلل شوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې پرون اوومه ورځ د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ چې تروریستي اقدامات کوي او د نړۍ د انرژۍ اکمالاتو ته یې خطر پېښ کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وبوري چې طالبانو په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولې دي.
طالبان هغه په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولي چې دوی ساحې ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
امنیتي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تېره یوه میاشت کې ترسره شول 1,001 تنه دښمنان وژل شوي دي.
افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه کوي. په دې اړه یو مرکه خبرو او له کندوز څخه په یو راپور کې به واورئ چې خلک وایي د پخوانیو اخترونو خوښۍ یادیږي.
د الکان بر ټول سره یوځای شو، یو تبله به واخیستله، د اختری سندرې به ویلې. اوس هغه څه نشته ځکه امنیتي سهاره محدوده شوې ده، خلک ښار نه بیرون نشي وتلی.
نور راپورونه او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه لرو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو د سولې د ولسي حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې نیولی او لځان سره بیولې دي. که څه هم د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د دوی دا څلور تنه د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولې دي، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د سولې د ولسي حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او د راپور برابر کړی.
د سولې د ولسي حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچخان مولاداد رسنیو ته په واسطه ورسوي تصویر پیغام کې ولیدي چې تیر شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولیدي. مولاداد دا نه دي ویلي چې د ولسي حرکت دغه څلور غړي د څه دپاره او کوم لور ته بیول سوي دي، خو دوی د پنجشنبې په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودله او پر نادالي لومړی ګریشک او د هغه ځای نه د مساکله په لور وخوځېدل.
تېره ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله. هلته 15 کیلومتره مخته ولاړه، وروسته هغه طالبان مخته ورته راغلي دي. هلته خبرې ورسره کړي دي، رژمات یو ځای ورسره کړي دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، د حرکت ویان بسم الله او تندوز، د هلمند دستې مشر بولان سروان غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل لزان سره بیولی دي. تر اوسه معلومات هم دادي.
پچا خان مولادات که څه هم نه دی ویلي چې د حرکت غړي د مشورې د پاره کې جبري بیول سوي دي، خو پر ټولنیزو رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو د تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپوه خبریال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسي حرکت غړي د مشورې د پاره بیول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغېزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دغه کسان چې بیولې دي د خپل پالیسیو د خپل سیمې په اړه معلومات ورته ورکوي، خبرې به ورسره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او که چیرې نیولی نو بیا هغه نور کسان هم بیوله. بل طالبان هغه په قطر کې مختلف خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته دي ز اسکل دا فکر نه کوم چې طالبان دي دوی د لپاره بيولي چې دوی ولې دوی ساحه ته ورزي یا مخنيسي او کچیر داسي چې مخنيسي نو بیا د طالبان لپاره فکر کوم شنه دي د دوی په غد قطر په دفتر او په نور په سیاسي خبرو باندې ناسم اغیزه کوي
د سولې په نوم دغه ولې حرکت یو کال وړاندې رامنځته شوی دی دوی د بیخی پیل پر محل پر شو کابل ته ولاړل د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې او په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي محمود الاستایی د ازادۍ راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد ټول امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې په لومړي نمبر احضاراتو کې وي د کورنیو چارو وزارت ویان نن وویل د اختر په ورځو کې به ټول میله ځایونو او جوماتونه تر سخت امنیتي پوشش لاندې ونیول سي د نصرت رحیمي په وینا افغان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو هیڅ یوه حمله بې ځوابه پرې نه ږدي له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي خو په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنا ولري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې ګزمي او د سیمو د څېړنو وسیلې یو برخه دي دی وایي دغه پلان له مخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړۍ نمبر احضاراتو په حال کې وي په جماعتونو عیدګاهو میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه د پولیسو له لوري نیول شوی دي
بخصوص پولیسي ملي اتخاذ میشه
افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځې نه دي تیرې کړي خو د تیر کال د کوچني اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړو چې له ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیرې شوې خو سږ کال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه او د غډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر دغه پیغام په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي د دې وزارت د ویان په خبر امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یو حمله به بې ځوابه پاتې نه شي دی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یو حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر اتساس کې ویني غچ له دښمنانو اخلو
از دشمنان با تمام قوتش میگیریم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو تر اڅنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخۍ او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي دغه وزارت ویان وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي په افغانستان کې سږنۍ روژه تر نورو ټولو پخوانیو کلونو مرګونی میاشت وه د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې 103 نوي ملکي وګړي او یو د پاسه 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي چارواکي همداراز د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکوي په دې اړه ناجیه ساپی یو راپور برابر کړی
وخت کې بیچاره دم پیش دفتر مرسته یک کده محترمه مکه د پیشوی دفتر از اینا مرسته
محمد زاهد د محمد آصف فروتن ورور دی چې د روژې په مبارک میاشت کې د کاونټر پارت نړیوالی موسسې په برید کې وژل شو دی وایي ورورې د کابل په هنتون د دری ادبیاتو له ماسترز خپه لومړي درجه فارغ شوی و چې ټولې هلې نیمګړې پاتې شوې د روژې په میاشت کې د کابل د کاونټر پارت په نړیوالې موسسې دغه برید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ساتونکی پکې شامل وو ووژل شول او څلورویشت نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تېر یو میاشت کې 193 تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تېره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې 1131 تنه دښمنان وژل شوي دي. 193 تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې د ماینونو په ترڅ کې د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، شهیدان شوي او 201 تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر څرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مکناتیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 10 تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې 1599 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 109 تنه ملکیان وژل شوي او 324 نور ټپیان شوي دي. دې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت افغان بنسټونو او وسله والو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختریزه خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندوز اوسیدونکو وایي چې اوسنیو اخترونو د پخوا اخترونو په شان خپل خوند او رنگ للاس ورکړی او اوس هغه پخوانی مینه د خلکو ترمنځ نشته. دوی وایي په سیمه کې اوس مهال ډاډمن امنیت نشته او د هر څه د ناامنۍ له وجې دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندز نه راپور راکوي.
د کندز ولسونه د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه لري، ځکه د اختر په ورځو کې ځوانان میلې جوړوي، هګۍ جنګي کوي، غیږې نیسي، موسیقي غږوي او دغه راز اټنونه کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو له کبله دغه دودونه محدود شوي دي او ان د له منځه تللو په حال کې دي. د کندز یو تن اوسیدونکي نورالدین همدرد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه د وروستیو جګړو له کبله کلیو بانډو اوسیدونکي ټول ښار ته په کډه شوي دي او هغه اخترونه چې په وختونه پر رنګ او هغه مثبت بدلون اوس نه تر سترګو کېږي. ولې په ټولیز ډول بیا هم افغانان ښه اختر ته لیواله دي او تر څو کولی شي چې دوی د درې ورځې اختر په سوکاله او آرامه فضا کې ولمانځي.
دوی وایي چې پخوا به د اختر په ورځو کې د دې ولایت بېلابېلو سیمو او ولسوالیو ته تلل او د خپلو دوستانو سره به یې مجلسونه جوړول. خو اوس مهال خلک د ناامنیو له کبله کلیو او ولسوالیو ته نشي تللی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي بشیر صافی په دې اړه وویل:
په تېرو اخترونو کې البته د اختر ډېر خوندور و، ځکه کلي او بانډو ته به تللو او هغې جنګیګانې به هم کولې. واقعا ډېر ښایسته شېبې وې. نو اوس د اختر هم داسې بې خونده شوی دی، ځکه د دې دپاره چې یوازینی علت یې ناامنی ده. د کندوز په 15 کیلومترو کې البته دولت مخالفین دي چې څوک نشي کولای چې کلیو ته یا نورو ولسوالیو ته لاړ شي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په کندوز کې د کنسرتونو، بزکشۍ، پلوانۍ او د نورو میلو په جوړولو سره اختر به تر شپږ ورځو پورې نمانځل کېده. د نوموړي ولایت یو تن ځوان عبدالجلیل احساس:
د تیرو کالو خوند او مزه په اوسنیو اخترونو کې نشته. مثلا الکان به ټول سره یو ځای شو، یو تبله به یې واخیستله، د اختري سندرې به یې ویلې، میلې به یې کولې، د سینغاړو ته به تله، په چمنونو کې به یې دا د خوسي لوبه ورته وایي، دا به یې کوله، پهلواني به یې کوله. اوس هغه څه نشته، ځکه امنیتي سهاره محدوده شوې ده، امنیت دومره ښه نه دی، خلک ښار نه بیرون نه شي وتلی، اقتصادي وضعیتونه هم خراب شوي، بېکاري ډېره شوې ده. دغه ټول لامل د دې لامل شوي دي چې خلک هغه د پخوانیو مستیو نه پاتې شي.
کندوزیان وایي چې جګړو او نامنوی د اختر د نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کېږي، ځکه اوس مهال خلک د سکون او آرامښت احساس نه کوي او له کبله یې هغه پخواني دودونه او رواجونه هم پیکه شوي دي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي د اختر په شپو ورځو کې له افغان ځواکونو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي که افغان ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي نو د اختر ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. روحالله انوري د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
زما نوم عبدالواحد دی. د موږ د ولس مشر نه دا غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبه دي، سیندونه دي، باید موږ ته ډیم جوړ کړي چې دې نه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی برېښنا ده، چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو پښو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وې هغې هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغې دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک بې سرنوشته پاتې دي. نو که په کونړ کې دا جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپی هو کی. او هر ولسمشر چې دی موږ سره ژمنې کوي، خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
تر 15 کلونو کې وعده کړې وي، باید موږ ته اساسي کارونه وکړي. په هغه کې برېښنا بند د ساګي او د پاکستان راکټونو راغورځول باید هغې پوښتنه وشي. ولس تش په وعده ونه غواړي، عملي کار باید وشي.
د کونړ ولایت د یو شمیر اوسیدونکو آوازونه مو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم هغه راپور چې مخکې یادونه شوې وه د دې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کونړ اوسیدونکو د کوچنی اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګښت غواړي. دوی وایي که څه هم چې د دولت له وسلوالو مخالفینو یې د اوربند غوښتنه کړې، خو هغوی تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو ځکه په ویره کې دي چې د خوښیو په ورځو کې کومې بدې پیښې سره مخ نشي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
رمضان صایم یم. امنیتي ځواکونو څخه مې دا خواست دی چې د دې اختر په شپو ورځو کې پوره امنیتي تدابیر ونیسي، تر څو زموږ هیوادوال په ډاډمنه فضا کې خپل عبادتونه ته او د اختر ورځې شپې په سکون تیری.
مولوی عبیدالله بهاري د کونړ ولایت اوسیدونکي د کیرالی دی کلی، او عرض مې دار چې د امنیت په ساتنه کې باید پوره جدي اقدام وکړي.
دوی وایي یوازې تیر کوچنی اختر په خوښۍ تیر کړ، او له هغې پرته نور ټول اخترونه په غمونو او ویرونو کې تیر کړي دي. ډیری وختونه په مرکز اسداباد له نږدې غرونو د هوانونو بریدونه ترسره شوي، او یا هم د اختر په ورځو کې په امنیتي پوستو حملې شوي چې ورسره د خلکو خوښۍ په غم بدلې شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د جوماتونو او ټولو هغو ځایونو امنیت ونیسي چې چیرته خلک سره راټولیږي.
زه د کونړ ولس ته اطمینان ورکوم چې په دې ورځو کې به د تاسو دپاره ټول امنیتي تدابیر په پام کې دي. په ډاډمنه توګه کوای شئ دغه مراسم ترسره کړئ.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې که څه هم چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو بل بریدونه کم شوي، خو دلته نورې ډلې هم شته چې وخت ناوخت په حکومتي کسانو او قومي مشرانو حملې کوي. همدې بریدونو خلک خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. اوس هم د نورو موضوعاتو په اړه. په اروزګان کې د معلولینو او د شهیدانو وارثانو نن د والي د دفتر مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی پر مسؤولو دولتي ادارو تور ولګاو چې د دوی حقوق یا نه ورکوي او یا یې ځنډوي. د دې کسانو شمیر لسګونو کسانو ته رسېده.
بلک غواړو،
دا 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 او پریاد پا اروزگان ولایت کی دا روانی جگری دا قربانیانو دی دی افغان دولت پا غصا دی
ما تا خپل پیسې نه راسي ډوره کده ته میاشته کې ما ته د دوه میاشتې درسته جوړ نورې دی خو ری خلاص
دیو خل په نورې پاتې یو حکومت ما کې دی یو خل په پاتې
د دغه مالیلونو او د شهیدانو د وارثینو شمیر چې سلګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شارواټونو تر اوتري و دوی دا کوي چې افغان دولت خپل حقوق پران نه ورکوي غوښتنې دا دي چې خپل حقوق دی پورا ورکول سي او پر وخت دی ورکول سي
زغلم رازغلم پوروم یا کریا کومیا ما تخپل روپی نرسیږي ما تخپل پیسې نرسیږي ورکه دا ته میاشته کې ما ته د دوه میاشتې درسیږي نورې دی خو ری خلاص دا څنګه دغه دی وریځي مې کړی هغه دی بس په شاروالې کې پرې دی دم څوک دا ما تم د دې دی رسیدلې په درو کار کې ما دا کار سره کې 10000 روپی رسیدلې په 10000 بیا 12000 د چا وس حکومت خوري دا غږ کې سن ناراضي دا څنګه څنګه کار دی
په چې مې شې ځان سوي دی ټوک ټوک سوي یو زموږ د وونه څنګه خالي د فروش خاله پاتې دي دا څنګه خاله پاتې دي نمرې مې پاتې دي دا په چې موږ دا ولا خړې خپل اخ نه راخې نن تاریخي
کوم کال په مې پاتې دي مې د فروش نو مې پړې روپی مېم پاتې دي د شاش کال روپی مېم پاتې دي د دوه میاش لاواله سوي دي د تنه راکې چې راسته وای سبار راسته پرون رالو وړم راز رالو پرون رالو در دولس بجو ناستو د ولس والی خلک راغلي زما د لاس ورځ کې چې زه په وټل کې شپې کوم د شاش نو د ولس والی سره راغلم
دی ګواښ کوي کې حقوق پورا او پر وخت ورنه کول سي نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خېمي وهي او د شهیدانو او مالیلینو دفتر به هم وتړي ازادي راډیو دغه خلکو غوښتنې د شهیدانو او مالیلینو د دفتر له مشر فضل رحیم حقبین سره شریکي کړې
دغه حقوق چې کم ده شاده او مالیلینو ته راځي دغه ډېر کم حقوق راځي زموږ نظامي شهیدان هم ډېر درلوده دغه لپاره په وزارت کې یو غټه غونډه وشوه په دې غونډه کې ټول رسان وله چې مر تقریبا هر ولایت مر تقریبا 15000 شهیدان لرو مر تر کول کېږي د 4000 شهیدان دغه مر څنګه کو نو پر دې ستونز باندې مر ډیر سره وځه د بیا وزارت د دې لپاره د ولمر بایومټریک سیستم شروع کو بایومټریک سیستم چې دغه مکتوبونه هم راغلي چې شاده معلومات په امریات کې پراته دي چې بایومټریک سیستم چې کوم وخت مش خلاص دي بیا مر د دوه خلکو حقوق ورکوو
دا یادونه ورد چې سمو د مخ کې هم سلګونه مالیلین او د شهیدانو وارثین د ترینکوټ شار واټونو ته د اعتراض په مخ راوتلی وو او ادعا کوله چې خپل حقوق دولت فرانه ورکوي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه سبا له سریلانکا سره کوي. نن پاکستان د کوربه انګلستان سره لوبه کوي. سلطان محمد سرور د سبا لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه د افغانستان د ملي لوبډلې له منیجر نوید سایم سره ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی سمیم د مرکې په پیل کې د سریلانکا په پرتله د افغان لوبډلې د وړتیا خبره کوي.
نیوزیلینڈ خراب مارجن بالے گا پندرہ سم گراؤنڈ کی او منگا چوسلیا لوبا نو منگا ان شاء اللہ
نظر لری چی پاکستان او انگلینڈ تر منتھ
پاکستان کو مخ کے ہم لوبا نو ډیر په خراب مارجن باندې یعنی خراب پرفارمنس باندې لوبر باندې لیدا نو خامخا تاثیرات بلدي او انګلند ډیر خو پیاوړی ټیم ده او خپل میدانونه دي ګراوندونه دي نو زه فکر کوم چې لوبه به د یو طرفي له پاکستان سره
او سائن صاحب دا ورسی لوبه چې موږ له استرالیا سره درلوده ده د موږ ټیم په مرحله کې ډیر څه موقف نه و ډیر تقریبا ډیر څه رنځلې وکړل د وروسته له غنه د موږ موقف خراب شو څو کسه لوبغال د موږ زر زر اوت شول د دې لک
تاسو خو ګوري چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده نو څوک چې ښه بولینګ وکړي هغه به ښه وکټ ترلاسه کړي یا څوک چې کوم لوبغالی بیټنګ کړي نو هغه به ښه توبهانه چکینو هغه پرفارمنس کی البته فرست سٹارټ کی وکټ اچو سپورټ کو بلرانو ته نو ما غوښتل چې شروع کې شهزاد محمدی او حضرت الله تعالی زرا وشول او کتاسو لیدلی وی نو رحمت شاه او بشمت الله شهیدی دغه ملګرتیا وکړه د هغه پر لاله مکی مېس کې به هم ګلبدین نائب او نجیب الله زغدان دغه ملګرتیا وکړه بربختنه مې چې موږ لوبغاړي باید په کارو شي دغه حد دغه وخت باید لګ بالت لیدل او پاتیا چې لوبغاړي وایي چې سره خراب پرې کوو کی لیکن هغه دې په بچاونه وکړه اندغه لاته چې هغه دې ورنځ زموږ کم وکړل او هغه دې راځنه وکړي
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر نوید سایمو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو اوس اجملان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په کابل کې د دارالامان په سړک د اداري اصلاحاتو د کمیسون په یو کاستر موټر باندې بمی چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان پکې وشل شوي دي او لس مامورین نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خبرولو دا پیښه قندلې ده او ویلي دي دا وحشیانه برید د وسلوالو د لخوا د اسلامي ارزښتونو خلاف بشري جنایت دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان له مخې په مرکز ولایتونو کې امنیتي ادارې د چمتووالي یا لومړۍ درجې احضاراتو په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په درې ورځني رسمي سفر نن برتانیې ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ټرمپ او میرمن به نن د برتانیا له شاهي کورنۍ سره وګوري او د ملکې الیزابت سره به په بکینګم ماڼۍ کې غرمنۍ وکړي. نوموړي وروسته په یو دولتي مېلمستیا کې برخه اخلي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد د رهبر کیم جونګ اون یو نږدې همکار پر هغه سربېره مصر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنۍ رپورټ ورکړی و هغه د اجباري کار لپاره د بند یو کم تاسو شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم فیروزي عزیزي ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې د ولسوالیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. د دغه ولایت د ورزشي ادارې مشر عیسی محمد صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د دولس بیلابیلو ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ د کوچني اختر په درېیمه ورځ پیل شي.
دغه سیالۍ چې د دولس ټیمونو ترمنځ په تګاب ولسوالۍ کې د اختر په درېیمه ورځ به شروع کیږي چې اته ورځې به دوام کوي.
د ښاغلی صافی په خبره دا سیالۍ به د ځوانانو د ورزش په ظرفیت لوړونه کې هم د پام وړ مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کارلینګ د نجونو لوبډله د تمریني سیالیو لپاره قزاقستان ته ولاړ شي. د افغانستان د کارلینګ فدراسیون مشر منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به یوه اونۍ وروسته په قزاقستان کې پیل شي.
قرار است چې برای نخستین بار تیم ځوانان افغانستان با تیم مکس حاضر کشور قزاقستان شود جهت اشتراک در کمپ تمرینی و مسابقات مکس که در کشور قزاق برگزار میگردد.
د ښاغلي شهزاد خبره په دغو سیالیو کې به د افغان نجونو ملي لوبډله د 2019 کال د المپیک سیالیو لپاره خپل تمرینونه وکړي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام کرکټ سیالیو د نن ورځې په لوبه کې پاکستان او انګلند د یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالۍ همدا اوس د انګلستان په نتنګام لوبغالي کې د دواړو لوبډلو ترمنځ روانه ده. د دې سیالیو له پیل وړاندې انګلند پاکستان ته څلور پرله پسې ماتې ورکړې دي. انګلند په دې سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه له سویلي افریقا ګټلې خو پاکستان بیا د ویسټ انډیز پر وړاندې مات خوړلې ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا بنګلادیش سویلي افریقا ته د یو ویشت منډو په توپیر ماتې ورکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. هلته به په تفصیل سره د اونۍ سپورتي خبرونه واورئ خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نور الله بارکزای له فرانا خپل اس ام اس پیغام کلی کی ډیر خوښینه شوم چې د سولې د ولسی حرکت د پرلند د پرلات وبخې د مشرانو په اړه هیڅ معلومات نشته. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه ښکاري لیکلي له طالبانو څخه هیله کوم چې د سولې د کاروان غړي خوشی کړي. عبدالاحد عباس له هلمند څخه لیکي د سولې د ولسی حرکت د کاروان د غړو نیولو سخت خوشنۍ کړیم. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل پیغام کې لیکي خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بیا د تیر کال د اختر په څیر اوربند وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ تیر شي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي څوک چې په روژې مبارکه کې پر ملکی وګړو حمله کوي لوی جنایت ترسره کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو بحثونو پروګرام اوري او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د جوزای ولسم چې د جون د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کورنیو او ځینو هغوی ادارو لخوا چې کوچنیانو ته کار کوي ونمانځل شوه. خو لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه، روزنه او امنیت دی بې برخې دي. په پیل کې په همدې اکله غږیږو، بیا مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هر کال د جوزای ولسمه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمېر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو لوی مشکلات یې په کم عمر کې ودونه، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه لریوالی، صحي او امنیتي ستونزې دي. سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې په هره برخه کې چې ماشومانو ته کار هم پکې شامل دی هلې ځلې شوي دي، خو بیا هم په لارو او کوڅو کې لیدل کېږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې که ګدایي ونه کړي بېګا ته په نس وږي پاتې کېږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګلنور خبرې هم اورو.
ته څه کوې دلته؟
خیرات ټولې
د ماشوم ورځ پاکله پوهېږې؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستی دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکته خدای زوی ورکي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی. موږ په دغه سر مونږ خلاصې
خدا باندې مثلا خبرم چې دوی کال په کال باندې سالګری نسي په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي.
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلی ولاک پوهیدلی
که څنګه که پوهېدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله
ولې نه کولی سم زه چې دغه خپل ماشومانو سره یو ځای بوزم او کولی سم زه ته جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره همدار کړم ورته کړو.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو د صندوق د مدني مشارکت مسؤول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی د دفتر د 2013 کال تحقیق دخی چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان د ناخوالو قربانیان دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمېر چې هغه تر جنګیب د دنیا لاندې راغلي دي درې برابره شوی. په دې معنا چې د اتش په د ښوونځي څخه و یو سلو دوه نوی ښوونځیو ته ور شوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه بیا د 2019 کال تر مارچ پورې په دغه موده کې په ټول افغانستان کې یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. د 500 زره څخه زیات ماشومان د سوونځي د ذکر څخه محروم شوی دی او خپل د ذکر حق یې چې دوی حق دی هغه د لاسه ورکړی. دا 1500 زره ماشومان پر هغه ماشومان باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې په خوا وښوندي چې لاسه ستنه نه لود په هغه باندې ورزا پکیږي. د جګړې پر ټولو خواو باندې مزخ کوو چې دوی باید پر سوونځي باندې حمله ودروي. دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپلو نظامی هدفو مخه ونه ګرځوي. د روغتیا په برخه کې باید ومشي. هلته ماشومان ډېر ستونزې لري. په افغانستان کې 1500 زره ماشومان یوازې
خود خونی او روزنی دی وزارت مسئول کسان راتون که کال دی ماشمان لپار دی زدکر پا برخه که خگنی فدی عراد یاد وزارت ویاندی نوری نازد آزادی راژیو تا ویل
سه کال موش نشویلی چه سوم را ماشمان دی شمنزوی سخلی پاتی شویده. خب پا مجموع که موش 3.1 میلیون دانش آموزان نرو چه لشمنزوی سخه دی ناامنی لکبله و همدارنگ دی ناسم دودون و دی حاکمیت لکبله او همدارنگده اقتصادی فقر لکبله لما تعلیم و تربیت خواه محروم باده شویده. پده برخه که موش دخپال خلکو او دخپال لماسساتو همکاری پتمیو تا سپویجو چه کتابونه او همدارنگ شوون که خوانزی درسی سنفونه دیو ماشوم یا دیو ازدکون که لپاره پر رایگان توگه ده هوای پخدمت کدی.
دیونوسوف یادی ماشمان لپاره ده ملگر و ملتون دیواجی صندوق دی مشارکت د مسئول په وینا ماشومان هغه څوک دي چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې منزل پر رواني لحاظ په غوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اړه معلومات کم دي.
که تاسو دغه سیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډیر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پیژني. حتی د مور ورځ څوک نه پیژني، د ښځې ورځ څوک نه پیژني. ماشوم خو لا څه کوي؟ د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه، د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي. خو که دغه ورځ د ماشوم د اکونو، د ماشوم د پالنې، د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په مخکې هم عامه شي، دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی یې په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي، ده ته خوږه ژبه لاره ښیي، ده ته ښوونځي ته د تګ ارزښت، او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ، د چایر شوي نه یئ، تاسو راتلونکي نسلونه یئ، تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ. که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي، د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهرناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ یې د ماشوم ورځ ورته نمانځلې ده. نوموړی یې په هکله وایي:
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت تر روزه کوډک ته
بیا څه درته اخلي. د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه، زما پلار هم کالي راوړي، کتابچې راکړه، زما مور قلم ورکړه.
یعنې د ماشوم ورځ یې درته ولمانځله؟ ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې؟
زم ډېره خوشحاله یم. دغه وطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله.
راپور کې ویل شول چې په تیرو دوو لسیزو کې ماشومانو ته تر یوه حده کار شوی دی، خو بیا هم ولې ګڼ شمېر ماشومان په بې شمېره ستونزو کې لیدل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ جګړې د دې لامل شوي دي چې ماشومان له ګواښ سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د دوی له نظره د ماشومانو اوسنی حالت پوښتلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د 50 ماده پر بنسټ د ماشومانو د وضعیت څاري او د هغې څخه نظارت کوي. په تیرو لسیزو کې تر ټولو زیاته قرباني او دغه په اصطلاح تاوان یې د ښځو د ماشومانو څخه اخیستی دی. په دې کې ډېر زیات زیانمن شوي دي، په دې کې ډېر زیات دوی متضرر شوي دي. د خطر په وړاندې استراتیژي ده، په هغه کې د 6.5 میلیونو په شاوخوا کې هغه ماشومان دي چې که ورته توجه ونه شي دا مستقیم تر کې دی، باید دوی څخه ساتنه وشي، باید دوی سره پاملرنه وشي او دوی ته ډېر زیاته خاصه توجه وشي.
اګه درته وایي چې تاسو له ډېرو ستونزو نه یادونه وکړه چې افغان ماشومان سره مخ دي،
بشر حقونو څور د کړي تر اوسه
زه عرض وکم چې همدا اوس دغه ستونزه تاسو په دې وروستۍ کې اورېدلی وي چې د ماشومانو څخه د ملاتړ یو قانون تاسو به اورېدلی وي چې د بچهبازۍ د منع قانون تاسو به اورېدلی وي چې د ماشومانو د تخلفاتو یا د ماشومانو د تخلف چې کوي دا قانون د معارف قانون مثلا د اصلاح او تربیت قانون دغه ټول هغه قوانین دي چې په دغه کې د ماشومانو وضعیت په دغه مراکزو کې بهبود طرف ته تللی دی
کارون نه دونه وکړه چې بشری حقوقو د ماشومانو د ښې ساتنې لپاره سره رسولې دي مګر بیا هم موږ عملاً په لار کوڅو کې وینو چې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي تاسو علت څه ګڼئ
د خپل یوازنې عامل جنگ دی چې ډېر زیات ماشومان خپل میندې او پلرونه په دې کې د لاسه ورکړي دي دا ټول ماشومان چې د سړک د غاړو ماشومان دي کله اوبه خرڅوي کله سپینلینو کوي کله مثلا کار کوي کله شاقه او درانه کارونه کوي عامل یې په همدا دی چې دوی د کورنۍ هغه خیرازه د منځه تللې ده بې ځایه شوي خلک دې یو محل نه بل محل ته دا ټول هغه ستونزې ستونزه ماشومانو ته رسېږي
که څه هم تاسو خپل کارونه تشریح کړل او داسې څه مو ماشومانو ته کړي تر اوسه هغه خنډونه مم یاد کړه چې ولې ماشومانو ته پوره کار نه دي سوی خو بیا هم یو شمېر کورنۍ د بشر حقونو له کارکوونکو چې تاسو هم عملته مسؤول یاست ګیله لري وایي چې دوی لکه څنګه چې په کار ده هغسې ماشومانو ته کار نه دی کړی
د دې ګیله په ځای وي ولې زه عرض وکړم چې د افغانستان د ماشومانو د شپاړسو یا پنځلسو یا شپاړس نیمو میلیونو ماشومانو زموار اول خدای پاک دی بیا د افغانستان دولت دی ډېر زیات توقع باید د دولت د چارواکي نه وکړي تاسو وګورئ د کار او ټولنیزو شهدا معلولین راستنېدونکو وزارت شپاړس میلیونو ماشومان لپاره یو ریاست چې په واغې کې درسته ده وزارت ساتامه او معرف دا ټول کار کوي په دې سره چې تر اوسه پورې ډېر کارونه کړي ولې اولین مسؤلیت داسې یو څوک باید وي چې د ماشومانو د دې عظیم کتلې هغه مسؤلیت په غاړه واخلي چې دغه په کوم اداره پورې اړه لري موږ دولت د ماشومانو ستونزې ورپکړه کوو په خوا به د بچوازي په محفلونو کې یو پولیس به نشو کولای چې څوک ونیسي په داسې د نیولو امر به نه درلود یا اجازه نه درلود اوس دا د جزا د کوټ شامل شوی دی اوس کولای شوالې هغه کم شوی دي هم داس نور قوانین مثلا چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا مثلا دوی تاکید به شوی دي د قاچاق د مخنیوي ولې د موږ عمده وظیفه د ماشومانو د حقوقو څخه نظارت دی د ماشومانو ستونزې په ګوته کول دي هغه چارواکو ته چې دوی لومړی سر کې دغه مسولیت لري چې دوی ته باید کار وکړي
په اخر کې ډیر لاند په دې خبره ته وکړي چې په خپل کورنۍ څوک چې دغه بچی په دغه حالت کې چې دی له دې وضعیت نه وځي چې راتلونکی له ډېر زیاتو توانو سره به مخ نیسي
میندې او پلرونه یا کورنۍ مسؤلین دي چې باید د ماشومانو سره ښه چلند وکړي کورنۍ باید د خپل ماشومانو ته یو داسې یو کس په سترګه وګوري چې هغوی حق لري دوی د هېواد راتلونکي مټي دي د دوی په صحت کې د دوی په ښوونه او روزنه کې باید خاصه توجه وکړي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ماشومان له هیڅ ډول ستونزې سره مخ نشي د خبرونه پات رسو تربیه ښه چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيز خبرونه کې موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست په روانه خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر اتسنګ اوري چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لوري د افغانستان د ازادي د سلمي کلیزه په ویاړ د جوړیدونکو ملي سیالیو ته څومره ترتیبات نیول شوې دي
د ازادي لپاره آمادگی لري او مسابقات په لار چول کېږي د دې لپاره نن یو غونډه او یو کمیسون جوړ شو چې په کمیسون کې د
د اولمپیک د ملي کمیټي لمړی مرستیال باور هوتا کو. همداشان د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په اړه چې څو ورځې وړاندې پیل شوی هم معلومات درکو.
د سیوی لوبډلو ټولې لوبې په نړیوال جام کې ډېرې جالبې نه دي.
او آیا پوهیدئ چې راشد خان څوک دی او په نړۍ کې ولې د کرکټ استوري ګڼل کیږي؟ په دې اړه به هم لنډ معلومات درکړو. خو په پیل کې لیما هادی د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا کې د ولسوالیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. د دغه ولایت ورزشي ادارې مشر عیسا محمد صفی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د 12 بیلابیلو ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ د کوچني اختر په درېیمه ورځ پیل شي.
دغه سیالۍ چې د 12 ټیمونو ترمنځ په تګاب ولسوالۍ کې د اختر په درېیمه ورځ به شروع کیږي چې اته ورځې به دوام وکړي.
د ښاغلي صافي په خبره د سیالۍ به د ځوانانو د ورزش په ظرفیت وړونه کې هم د پام وړ مرسته وکړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کارولینګ د نجونو لوبډله د تمرینی سیالیو لپاره قزاقستان ته لاړه شي. د افغانستان د کارولینګ فدراسیون مشر منور شاه شهزاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به یوه اونۍ وروسته په قزاقستان کې پیل شي. د ښاغلي شهزاد په خبره په دغو سیالیو کې به د افغانستان د نجونو لوبډله د اولمپیک سیالیو لپاره خپل تمرینونه وکړي. او د کرکټ په 2019 نړیوال جام په پنځمه لوبه کې بنګلادیش سویلي افریقا ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پروانو سیالیو کې د سویلي افریقا دوهمه ماته او د بنګلادیش لومړۍ بریا ده. سویلي افریقا له دې وړاندې د انګلند په وړاندې لوبه پیللې وه. د تېرې شپې په لوبه کې سویلي افریقا پچه وګټله او بنګلادیش لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. بنګلادیش په ټاکلو 500 سوالونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سویلي افریقا ته د 301 دیش منډو هدف وټاکه چې د مشفق الرحیم اتاویا او د شکیب الحسن 15 منډې پکې د یادولو وړ دي. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې که څه هم د سویلي افریقا منډه جوړونکو تر روسي اور هڅه وکړه چې لوبه په خپل نوم کړي خو ونه توانېدل او دا سیالۍ یې د 21 منډو په توپیر وبایلله. نن پاکستان او انګلند لوبه کوي او سبا افغانستان د سریلانکا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. پاکستان، افغانستان او سریلانکا خپلې لومړۍ لوبې بایللې او انګلند بیا سویلي افریقا ته په لوی توپیر ماته ورکړي.
لیما هدیو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. تاسو هم مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ نمایشي سیالۍ ترسره کوي. د اولمپیک له لومړي مرستیال باور هوته کمی پوښتل چې دغه سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
بلې، وو د تیرو کلو په پرتله بیا هم اکثر فدراسیونونو آمادګۍ د سلمي کلیزې د ازادۍ دپاره آمادګي لري او مسابقات په لاره چول کېږي. د دې دپاره نن یوه غونډه او یو کمیسون جوړ شو چې په کمیسون کې د 14 ورزشي رشتو ګډون به انشاءالله په دې مسابقاتو کې وي او دا به په مختلفو ورځو مختلفو تاریخونو باندې په لاره چول کېږي. او د سلم کال د ازادۍ د ورځې تجلیل به په دې مسابقاتو کې کیږي.
څومره ترتیبات ورته نیول شوی؟
نظر په جنتري باندې هر کال هر فدراسیون خپل کلینی سیالۍ په لاره چی چې د ملي مسابقاتو په نامه باندې، مګر اوس موږ د ملي د مسابقاتو تر څنګ د استقلال د سلم کال او د ورځې د تجلیل لپاره هم په دغه مسابقاتو کې البته رجب تیریږي ان شاء الله، نمایشات به بي د مختلفو ورزشونو او په دې کې به د 14 رشتو ورزشونه په مختلف تاریخونو باندې به مسابقات کې او دې لپاره به د مرکز او د ولایتو قهرمانان آمادګي لري او دې لپاره اولمپیک او تربیت بدني او فدراسیونونه پوره آمادګي لري او د دې لپاره به په خ سیستم سره تدابیر نیسی تر څو ملي ورزشکاران په دغه نمایشات او په دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
دا لومړی وار دی چې د ازادۍ د کلیزې په ویاړ باندې دغه مسابقې برابرۍ کې کنه په تیرو کلونو کې وي؟
نه، په تیرو کلونو کې هم وي، مګر په دې کچه باندې البته چې اوس تدابیر نیول شوی دا نه وي.
د تیرو کلونو په پرتله باندې به څه کلی توپیر څه وي؟
توپیر به انشاءالله د دې دور په د سلم کال د استقلالیت د افغانستان د تجلیل لپاره به یو خاص آمادګي وي. په خو په انفرادي ډول سره هر فدراسیون مسابقات پلار اچول او په انفرادي ډول با خپل نمایشات پلار اچول کیدی، مګر اوس په مخ کې د شروع د مسابقات وبم په سیستم دی ورجه پلار اچول کیږي، او د ټول ورزشکاران یا ټول فدراسیونونو رئیسانو نمائندگان به په شکل دی ورجه د رسم گذشت پر رقم باندې د کابل په سټیډیوم کې البته رجه تیریږي او نمایشات به کوي، او بعد لغې نه به بیا په مختلفو تاریخونو کې مسابقات په لاره چول کیږي چې آخري تاریخ به یو دیرشم ده اسد
دا بلوبي به واجد ته په مرکز کابل کې وي کنه د ولایتونو فدراسیونونو ته په دې اړه سپارښتنه شوې ده.
اوس دلته ګورو منګه تدابیر به د مرکز او د ولایتو د ورزشکارانو ته منځ حتما نیسو. دلته به منګه خپل اندازه ګورو چې منګه د اتو زونونو د هیواد د ولایتو په کچه باندې باید سیالي واچو، په غو کې غوره ورزشکاران انتخاب شي، واغه غوره ورزشکاران بیا مرکز ترشی، په مرکز کې بیا د ملي سیالي په نامه باندې او د استقلال د ورځې د منځلو په نامه باندې به ان شاء الله مسابقه او سیالي کوي، او د غینه بعد به ملي ټیم هم هر فدراسیون ته انتخاب.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتا کو درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، څو ورځې وړاندې د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالۍ پیل شوې ده چې تر دې دمه په دغه سیالیو کې کومو لوبډلو څنګه لوبي کړې دي، او افغانستان لوبي ته په کتلو سره چې له استرالیا سره یې ترسره کړه، نورې لوبي څنګه ارزیابي کېدای شي، د نورو لوبو په اړه څنګه وړاندوینه کېدای شي. د کرکټ د افغان سیر قسیم هلالی اورو،
د سیوی لوب ته لټولې لوبې په نړیوال جام کې ډېر جالب نه وي. یوازې ورسته لوب چې بنگلاديش تر سره کړه له ساوث افریقا لوب ته لسره نو په دې سیالي سره بنگلاديش لوب ته لخوا ځلېدا، د پاکستان لوب ته لا همدارول تمریناتي سیالي او د هندستان لوب ته لا، د افغانستان لوب ته لا، دا هغه لوب ته لیدي د سریلانکا لوب ته لا چې په نړیوال جام کې خېنې ځلېدلې. علت همدا کېدلی شي چې دغه لوبغالو سره د دې لوبډلو ناشنایي ده، او بالخصوص د لوبډلې په ترکیب کې هغه لوبغاړي چې دا ډېر په همدغه میدانونو باندې لوبېدلي دي له دې لوبډلو سره نشته. د اروپایي لوبډلې او همدا ډول د آسټرېلیا لوبډله دا هغه لوبډلې دي چې په دغه ډول لوبغالو باندې چې اوس په نړیوال جام ترسره کیږي ډېر ښې لوبې ترسره کوي. د افغان لوبډلې لوبه هم داسې لوبه وه چې په زمونږ د توپ وهنې برخه پکې مسلسل توګه باندې ناکام شو، ولاتې هم د تیز توپ اچونکو په وړاندې زمونږ د لوبغاړو پاتې راتلل وټ. نو آسیایي لوبډلې په ټوله کې ښې نه دي ځلېدلې په دغې نړیوال جام سیالیو کې تر دا مهاله. یوازې د بنګلاديش لوبډله له نورو لوبډلو ښه وځلېده، ولاتې دا ده چې دوی له نړیوال جام وړاندې یو سیریز دغلته ترسره کړه، او په هغې سیریز کې د دوی لوبغاړي ښه وازمایل شو، له لوبغاړو سره یو څه عادت دي، او په دغه د انګلستان لوبغاړو باندې تر ډیره د بنگلاديش لوبغاړي لوبېدلې دي، او دوی د دغه سیالیو لپاره ښه آمادګي نیولې. د افغانستان راتلونکي لوبې آسیایي لوبډلو سره 50-50 ګڼلې شو، له نورو لوبډلو چې له سیا د باندې دي هغوی سره زموږ لوبې یو څه سختې دي. ویسټ انډیز سره موږ د لوبو تجربه لرو، خو دا ځل د ویسټ انډیز لوبډله هم ډېره پیاوړې برابره شوې ده، له هغوی سره هم زموږ سیالي دومره اسانه نه، بلکې په ټوله کې د هرې ورځې لپاره که خپلان جوړ شي افغان لوبډله بریا ته رسېدلی شي.
د کرکټ یو افغان مبصر قسیم هلالو اوس هم د افغانستان د کرکټ د وتلي لوبغاړي راشد خان په اړه لنډ معلومات ناجیه صافی وړاندې کوي.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 کال د سپتمبر په 6 په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی. په 2015 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په 2 ټیسټ، 9-5 یو ورځنۍ، 8-10 شل اورا نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 98 په شل اورا کې 130 منډې کړي، خو د راشد خان قوت په بالینګ کې دی. د تر اوسه په شلو اورونو سیالیو کې پینزاویا په یو ورځنیو کې 115 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولې دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې لدی نظر چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو کې لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیګ باش او د ویسټ انډیز په لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان شل اوره ټیم کپتان وټاکه.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدان ورزشي خپرونه هم پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو زه اکرام الله اکرام په پاک رب سپارم. اخی چاري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.